باندې وظیفه په ښه توګه سرته ورسیږي.
بس دا په داس حال کې ده چې د همدې راپور له مخې د تیر کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 11 خبریالان وژل شوي او 11 نور هم ټپیان شوي دي، چې د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی هم په خپل کلنی راپور کې 2013 کال د افغان خبریالانو لپاره خطرناک کال بللی وو. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راښکلې کړي. د تیرې اونۍ د فرهنګي خبرونو سربیره مو په کندهار کې د یو شمېر فلکلوریکو دودونو په اړه راپور برابر کړی.
دا اوسنۍ کارونه به چې موږ پرېږدو، موږ خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل عنعنات او خپل کلتور.
په هنر جاج کې له پوهنیار صلاح الدین مومن سره د ژبې د بدلون په عواملو غږېدلی یو.
ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دینه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي،
پرېکړو کې
چې یو نوی دغه رامنځته کی.
په فنکار برخه کې لمو مسل نبی الله امیل سره د هغه په فن خبرې کوو.
د قمار اخیر خرابي هم دغه سرلی کو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالی د شهید عبد السلام په لیسه کې ما
په زر پانه کې به د اربخاد اکرام الله ګران شاعری واوري.
نسلګه پور چکړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نکړلا او مونږه پاګوي شو.
په ادب جام کې به د ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال واوري.
عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی وو،
او په ورېښمین خیال کې به له کرن خان څخه دغه نظم واورو.
زه هم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم، کله هیبت واغستم، کله غیرت واغستم، ورسره ورسره سپیره غربت واغستم.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
کندهاریانو د خپلو سلګونو کالو مخکنی دودونه ژوندۍ ساتلي. کندهاري کالی، لونګۍ او داسې نور چې د دغې سیمې د اوسیدونکو د یووالي نښه بلل کیږي، فرهنګي چارواکي وایي چې د ساتنې لپاره یې پروګرامونه عملي کوي. لرغون پوهان وایي کندهار د خپلو دغو دودونو له امله تر اوسه د سیمې په کچه خاص ارزښت لري. له کندهار زموږ همکار محمد صادق رښتینی په دې اړه راپور برابر کړی.
کنداری کالی، لونګۍ، صدری، ډلیز، ناسیا او د ستونزو پر مهال د یو بل لاسنیوي هغه دودیز ارزښتونه دي چې د سلګونو کلونو په تیرېدو سره لا هم په کندهار کې ژوندي پاتې دي. د کندهار د درېمې ناحیې دوه تنه اوسېدونکي جانان اغا او ستار شاه وایي چې د کنداریانو یو شمېر پخواني دودونه د هغوی د یووالي څرګندونه کوي او د ساتنې لپاره یې باید چارواکي نور هم کار وکړي.
دا یو اتفاق دی، یو ټولنه ده. صادق توم به چې موږ دغسې وکړو چې یو د بل وسله سره وکړو، مینو محبت سره وکړو، دا کارونه به چې موږ ګرد برپایه کړو، دا پخواني کارونه به چې وکړو، دا اوسني کارونه به چې موږ پرېږدو، موږ خپل کلتور باندې ولاړ شو، خپل عنعنات او خپل کلتور و د خپل افغانیت و هغه پر ځای کړو. صادق توم پر هغه باندې به چې موږ ولاړ شو، رفتار وکړو،
د دې پر یووالي او پر مینو پر محبت باندې، د دې پر اتفاق باندې دلالت کوي. ټول مثال دا دی لکه لنګوټه تړل، که ټول لنګوټه تړل دا څومره شخوان کوي. هر انسان چې په درنښت ورته ګوري په شستر فیس هغه خپل هغه انسان شخوان سره کوي.
لرغون پوه او لیکوال از احمد عزیز وایي چې د کندهار اوسیدونکو د خپلو سلګونو کلونو پخواني دودونه ساتلي. نوموړی وایي د کندهاریانو د پخوانیو دودونو شتون د هغوی قوت ښیي.
هر سیمه او هر منطقه خپل ځان ته کلتور او عنعنات لري. کندهار کې د ملي یووالي په اړه باندې باید ووایو چې کندهاران په یو کلتور چې هغه یو خاص کلتور دی، په هغه پېژندل کېږي چې دوی ځانګړي لنګوټې تړي او د دې تر څنګ مثال خطرې دي کالي اغوندي، خپل دوجې ساتلی دي، د دې تر څنګ په اصطلاح باندې دوی هغه مشرانو ته درناوی او د مشرانو تر مابین ناستی پاستی دود چی دا د کندهاریانو یو خاص دود دی او هغه مشران چې دې فیصلې خلاصوي او د هغه طرز او شکل د نورو ولایاتو د نورو کلتورو سره فرق کوي. موږ چې یووالی په دې کې دی چې زموږ فرهنګ د دې نمایندګي کوي چې دا خلک سره یو په سیمه کې زموږ په کندهار کې ځینې داسې کلتورونه شته چې هغه د یووالي سمبول دی. مقصد چاچی لونگی تړلی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري، چاچی لونګوسه تړلی وي هغه ته په درنښت سره ګوري، او چاچی ځانګړی لباس کندهاري لباس اغوستی وي هغه ته خلک په درنښت سره ګوري او د هغه خبرو ته ارزښت
ورکوي. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل باری بریالی وایي چې د کندهار د پخوانیو دودونو د ساتنې لپاره یې هڅې راپیل کړي. بریالی وایي چې تر ډیره یې په نندارتونونو کې خلکو ته د کندهار د پخوانیو دودونو په تړاو معلومات ورکړي. نوموړی وایي ډیر داسې دودونه اوس هم ژوندي پاتې دي چې د کندهار د اوسیدونکو د یووالي څرګندوی کوي.
په دغه نندارتون کې هم د کندهاري هنرمندانو دغسې لاسي آثار مو هم نندارې ته وړاندې کړي وو، او خو تر ډېره حده پورې د دغو په خوندیتوب کې سوداګر رول لري چې د کندهاریو هنرمندانو یا هغو کسانو چې دغسې لاسي صنعت په دې برخه کې کار کوي د دوی د لاسي صنایعو ته کار بازار موندنه وشي او دوی ته کار وشي.
مرکه یا خواستکاری د ودونو او کوزدې پر مهال نارې روژمات جوړه او پالو ده. د زوم لپاره د اخترونو جوړې او د نورو ځانګړو ورځو لپاره خاص پروګرامونه د کندهار ولسی دودونه دي. اشان تور پټاله دات خوسی اشتلګن او غیژنیونه د کندهار ولسی بازی یا لوبي دي.
ژبه هغه وسیله ده چې د پوهاوي را پوهاوي لپاره کارول کیږي او په طبي لحاظ د بدلون په حال کې ده. دا بدلون څه ډول رامنځته کیږي او د رامنځته کېدو عوامل یې څه دي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننی هنر جاج کې به یې د پکتیکا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد پوهنیار صلاح الدین مومن ځواب کړي.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راک پوښتنه دا کوم چې موږ تاسو خو کله که د ژبې خبره کوو نو ژبه د افهام او د تفهیم د وسیلې په توګه استفاده کوو. نو که چېرته موږ د انسان د پیدایښت هغه تاریخي سیر ته وګورو، مختلفې ژبې رامنځته شوي دي، مل شوي دي، بدلون پکې رامنځته شوی، څه لامل دی چې دا ژبې بدلیږي؟ دا د بدلون اصل څه دی؟
د ژبې د بدلون خو ډېر علتونه دي. که موږ په عمومي او عمده علتونو باندې خبره وکړو، یو خو د وخت تیریدل دي کنه، یعنی تاریخی تحول کی په تاریخی لحاظ باندې ژبه بدلون کوي. دویم د وګړو ترمنځ د فاصلو رامنځته کیدل یا جغرافیوي کمی کرخی چې دی هغه سره وګړي بیلین او د یو ځای لهجه یا پخوا خو دومره تګ او راتګ او دا اوس چې کوم دغه وسایل دي دام نه نو اما یو خلک چې دی یو ځای نه تللي بل ځای ته اتمنې په ژبه کې بدلون راغلی یا یو نوی شی لیدلی دی نو هغې ته یو نوم ورکړی دی، په دغه لحاظ باندې بدلونونه راغلي دي. او که اوس موږ یوویشتمې پیړۍ ته راشو، په دې وخت کې خو په ژبو کې ډېر بدلونونه یو د ګاونډیتوب په لحاظ باندې راغلي دي. دویم ژبې ته د نورو ژبو نه چې کومې ژباړې اوس دا ژباړې ډېرې په تیزۍ سره د یوې ژبې نه بلې ته روانې دي، نو د ژباړې د لارې نه ځینې داسې شیانې چې هغې ته موږ په پښتو کې خپل نومونه نه لرو یا نه دي رامنځته شوي، یا داسې یو ټولنه نشته دی چې په دې اړه باندې مخکې د دې نه چې یو لغت په ټولنه کې عام شي
پرېکړه
وکړي چې دې ته یو نوی دغه رامنځته کړي. او ډیر بدلونونه د نیولوګیزم د لارې نم راغلي دي. خپل اشتقاق او ترکیب ته کو ګورو، دیم په ژبه کې ډیر بدلونونه راوړي دي.
او ساده
دا ټول د ژبې د بدلون لته دي.
تاریخي بدلون سربېره تاسو د فاصلو خبره وکړه. په پخوا وختونو کې اختیام د ژبو یا د وګړو ترمنځ فاصله رامنځته کیدی. مثلا د یو سیمې اوسیدونکو په یو ځای کې اوسیدل دا بچډی شو له دغه ځای به کوچو کنه خامخاوي په ژبه کې بدلون راځي، ځکه نوې اختراعات وکي د نو خلکو سره له نوې چاپیریال سره مخ کیدل. اوس دغه فاصله دومره ډیره نه دی، ځکه چې په اوس وخت کې خو انټرنیټ دی او نړۍ دی، وکلي حیثیت غوړه کړي، په ډیره اسانۍ موږ یو بل ته لاسرسي پیدا کولای شو. د په خوا په پرتله په اوس وخت کې د ژبې د بدلون هغه چانس زیات شوی او کم شوی؟
یاره زما په اند باندې زیات شوی، خو ځکه دی چې دا ژبه اوس په ډېر بیړه سره پرمختګ کوي. یو بل رول چې کلري مسالتې ژبې دي، کومې هغه ژبې چې هغو ته ډېر کار شوی دی. اوس که موږ وګورو، انګلیسي نه موږ ژباړې کوو، فرانسوي نه ژباړې کوو، نو دې کې حتما داسې لغاتونه راځي چې موږ هغې ته په پښتو کې کوم لغات نه لرو، نو په هماغې اساس باندې هماغه لغات کټ مټ راوړو خپلې ژبې ته او دلته استعمالوو او په ټولنه کې عامېږي. نو په همدغې لحاظ باندې اوس هم بدلون ښه په چټکۍ سره. او دویم، د نوې ټکنالوژۍ او د نویو وسایلو رامنځته کیدل، لکه کمپیوټر شو، انټرنیټ شو، همدغسې ایمیل دی او دغه نور، ځینو ته خو موږ خپل نومونه رامنځته کړي، یا بریښلیک یا بریښنالیک، دغسې اصطلاحات ورته نومونه ورته کاروو. خو خبره دا د ډیر داسې لکه فاکس دی، اوس دې دپاره موږ په پښتو کې کوم لغات، یا کمپیوټر دپاره، یا د انټرنیټ، یا پرنټر، دغسې ډیر نمونه دي په دې آی ټي وسایلو کې چې موږ د هغې دپاره خپل نمونه نه لرو، نو هماغه راوړو او کاروو. دا هم ډیر په تیزۍ سره ژبه کې بدلون.
ستاسې د خبرې په تایید دلته بیا نو دغه د پوهاند صاحب الهام دا خبره درستېږي چې هغه وایي دا ژبې چې دي وایي دا فیوډالیسټي نظریه په خپل ځان سره وړي.
بالکل،
غټې ژبې چې دي وایي دا وړې ژبې خوري.
آفرین.
لهجو مسله ده، وایي چې
غټې لهجې چې دي وړې لهجې په ځان کې رانغاړي.
استاد، د نیولوګیزم خبره تا وکړله، پوس اوس وخت یو شمېر هغه ژبې چې هغه لږې پرمختللي دي او یا هم حکومتونه هغلته پیاوړي دي، نو هغوی خو کله چې نوی څیز اختراع کیږي یا هغه هیواد ته راځي، هغوی ورته خپل نوم ټاکي.
چې ښه بیلګه اوس ایران دی، هغوی هغې پورې چې یو شی منځ ته راغلی دی، چې هغې ملک ته راغی، هغې پورې بازار ته نه راوباسي، هغوی یوه خاصه ټولنه ورته لري چې هغې دپاره نوم غوره کوي، بیا هماغه بازار ته هماغه نوم باندې راوباسي او بس په ټولنه کې هماغه نوم.
اوس زما سره پوښتنه هم دا ده چې په پښتو ژبه باندې تاثیرات څومره دي؟ موږ خو په نیولوګیزم کې له بده مرغه لږ ډیل یو نسبت نورو ژبو ته، دلته تاثیرات څنګه دي د نورو ژبو؟
په پښتو ژبه باندې خو په فلحال نورو ژبو په دې نوي لغاتونو کې نیولوګیزم کې ډیر دغه کړی دی، یعنی ډیر تاثیر او خپل اثر لري، اغیز لري. خو خبره دا ده او د اغیز علت هم دا ده چې موږ د دې لپاره داسې یو واحد مرکز نه لرو چې هغه یو لغات رامنځته کړي. اوس یو زمکتل دی، څوک ورته زمکتل وایي، څوک ورته تلخونه وایي، یعنی داسې یو واحد دغه نشته دی چې هغې دپاره یو واحد نوم رامنځته کړي. څوک ورته زیرزمینی وایي، نو دغې دپاره که یو نوم وایي، که فرق نه کوي که زمکتل وایي یا تلخونه وایي، هر شی چې خو چې یو دغه
یوه
علمي او اکاډمیکه مرجع وایي هغې پاس کول او هماغه یو نوم. اوس که موږ وګورو په یوه میډیا کې د زمکتل دپاره یو لغات استعمالېږي، په بله کې ورته تلخونه او همدغسې څوک ورته په هماغه دغه باندې زیرزمینی وایي، نو دغسې مختلف دغه
نومونه څوک د خپل علاقې له مخې رامنځته کوي.
په پښتو کې عموما دلته همدغسې خبره ده. زمونږ یو کس و، هغه به د خبرتیا دپاره اړین غږ
لیکه،
اړین غږ، نو داسې څوک ورته یو شی لیکي، څوک بل شی، خو که دغې دپاره یو واحده کمیټه وي، نو دغه مشکلات به پښتو ژبه کې نه رامنځته
کوي. دا د لهجو ډېرښت د ژبې په بدلون څومره اغېز کوي؟ که په یو ژبې کې لهجې ډېرې وي، آیا ژبه بدلون زر کولی شي او که نه؟
د لهجو ډېرښت خو یو ګټه خو دا ده چې ژبه غني کوي، ځکه هر شي دپاره کیدای شي یوه لهجه کې موږ او دغه دپاره پښتو لغات ونه لرو، په بله کې موجودې. دا صحیح خبره ده. اوس مثال، موږ ډېر لغاتونه لرو په نورو، په ځینو لهجو کې ورته ښه پښتو سوچه لغات لرو، خو په یوه لهجه کې نه، په بله کې. خو ځینې دغه هم بې لري مشکلات هم رامنځته کوي. اوس که د یوې بلې ژبې زده کوونکی راځي، یا مثال یو انګریز، فرانسوي، عرب، هر څوک چې کن، که هغه پښتو ژبه زده کوي، نو هغه دپاره به بیا دا مشکل چې اوس کومه لهجه زده کړي. که یو عموما یوه لهجه موجوده وي، نو د هغه دپاره به دا اسانه چې یوه لهجه زده کړي، په ما یوه لهجه باندې پوه شي او په یوه لهجه باندې پوهاوی را پوهاوی افهم او تفهیم وکړي.
استاد، بله پوښتنه راسره دا ده چې او دا اکثره د ژبې استادانو دا خلک دا خبره هم کوي چې ټیکنالوژي او دغه نوی پرمختګونو په پښتو ژبې باندې ځانګړی اغیز کړی دی.
بالکل کړی.
دغه اغیز څه دی؟ آیا زموږ په ژبې کې هغه د بهبود په خوا بدلون راغلی او که نه، د ورکېدا په خوا بدلون راغلی؟
ځینې خو داسې بدلونونه دي، یعنې پښتو ژبې خو په یوویشتمه پیړۍ کې ډېر پرمختګ هم کړی دی، دې نه سړی سترګې نه شي پټولی، ځکه ډېر پرمختګ یې کړی. کوم آثار چې اوس په پښتو ژبه کې چاپېږي، یا مثال د کمپیوټر په برخه کې خپل
او د ګوګل ژبه
شو ګوګل کې پښتو د ګوګل ژبه شو دا سي پرمختګونه کړی دي خو ځینې استونزې د نوې ټکنالوژي او نوې اثر ځان سره راوړي او الهاتې امداد چې دا شی نه ټوله ماغه جوړ کړی دی هغه ورته نوم غوړه کړی دی او ماغه نوم به ته پټولنه کې عام شوی دی
بالکل یعنی هغه پخوانی متون یا هغه د پښتو ژبي کرواله یا سوچتوب لمنځه تللی دی
تر دې سوچتوب ته په دې نوې شیونو کې زیان یو څه زیان رسیدلی دی
او د لامل د حکومت د کمزوري خبره چې دا سی یو کمیټه
یو کمیټه نه لري اوس مثال کومه یو کمیټه لرلې د ارشي د پاره خپل نوم را منځته کولې د څو نمونو د منځ نه کنه اوس ما درته مخ کې ویلې چې یو د یو نوم د پاره کنه د بلې ژبې د یو نوم د پاره ارچا خپل خوخه باندې یو نوم غوړه کړې د کده دغه ټولو نمونو د منځ نه یو کمیټه و کم نوم چې خه مناسب او دلته د استعمال وړ یا ماغه ورته ټاکلې نو دا بډیره خبره
اوس ستاسو له نظره تاسو په دغه برخه کې کار کوي او تخصص هم په دې برخه کې یعنی ماستری تیزس د ژبې د بدلون په اړه په دغه مسایلو کې اخلي څنګه کولای شو چې زموږ پښتو ژبه هغه ډول پرمختګ چې د نړۍ نورې ژبې کې هغه ډول پرمختګ مو کې او دومره لوی بدلون په کرامنځ نه شي چې موږ نه دی هغه پخوانی متون بیخي پردي شي یا هغه متون چې مثلا لنن زر کال وړاندې یا مثلا شاوخوا 1500 کال وړاندې 200 کال وړاندې لیکل شوی دی چې یو وخت داسې راشي چې بیخي د پښتو ژبې دومره بدلون کړي چې هغه موږ نه پردي شي وي څنګه کولای شو چې داسې پرمختګ وکړو
زما په اند د دې لپاره خو څو خبرې ضروری دي یو خو باید عموما زما په اند باندې د علومو اکاډمۍ وظیفه چې دغه سی او کمیټه رامنځته کی چې په دې برخه کې کار وکړي او د دغه لغاتونو د نوي کوم شي نه چې ژبه ترازی کاغذ شباړي د لارې نه یو ک د نورو لارو نه یا د ټکنالوژي او آی ټی او د دې لارو نه دغه لپاره یو مناسب نوم یعنی ارشي ته مونږه وز د پی سی او د پاره مونږه یو نوم غوړه کړې ده کنه چې اړیکتون وته یاد دا نوم یعنی د سی ډیر ښه مناسب نوم راځي که دغه سیدار شي د پاره د څو نومونو د مینز نه یو مناسب نوم غوړه شي نو دا به ډیر ښه وي
بجو پرمختګ مو کې بدلون
او څو پورې چې یو واحد کمیټه نه نور سره به راځي او خپل سر باندې به یو لغات پاره یو نوې لغات رامنځته کوي او استعمالي به اوس پښتو کې مونږ ډیر د مثالونو لرو چې د یو لغات پاره مونږ څو لغاتونه په د نیولوګیزم په شکل یا په ډول باندې رامنځته کړی دي او استعمالوي خو کدا سی یو کمیټه چې دا سره همغږي رامنځته کیو یو مناسب نوم د امدی لپاره غوړه کې نظم پاند د ډیره خوي
ډیره مننه
مننه تاسو کور ودان
نبی الله عامل د غزنی ولایت هغه ممثل دی چې ل کلون را په دی خو تمثيل کوي دا چې دغه فن ته هیڅ وخت اولی مخه کړی دا او دې ته ورته پښتني په نننی فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ترې کړی
فنکار
نبی الله میل سب تاسو له ډیرو کلونو څخه په رادیوي سټیج تلویزیون او جنو نورو ډرامو کې کار کوي دغه د ډرامو فایل تاسو له کوم وخت راوکو او څه ډول فایل مو وکړو
لومړی ډرامه تاثیر صاحب د قمار اخیر خرابي همدغه سرلیکو د غزنی ولایت کرباغ ولسوالی د شهید عبدالسلام په لیسه کې ما وکړه لیکنه زما و غستی شي ډرامه وکړه وخت چې لیندري هغه الیکان څوک ترانه وایي څوک شیر وایي څوک نات وایي په غوږ کې ما تمثیل وکړ یو پوډری رول می ادا کړ دغه ډرامې ډیر زیات مینوال وو ډیر زیات خلکو تشویق کړم بیا له دې ورسته ما څوک څوک ډرامې نورې ډیرې پسې وکړې چې بیا به خلک راتلل د نږدې دوکانونو به بندېدل کله وخت چې بس ما تمثیل وختو له دغه لځې ما ډرامې را پیل کړې یعنی په نم سیم کې وم
دا خو هغه لومړی سټیج ډرامه و چې تا وکړه بیا خلکو دومره خوش کړې بیا بل ورته تاسو ډرامې کولې بیا به خلکو دوکانونه بل بندول کاروبارونه به بندول تاسو ډرامو ته بوتلو بیا دغه دوم پړاو ته تاسو واوښتې دوم پړاو بیا تاسو چیرې ډرامې کړې څه ډول ډرامې وکړې
دوم پړاو بیا کله وخت چې زه د مکتب څخه فارغ شوم بیا زه هلته په ننګرهار کې په سفار راډیو کې ما کار کول همالته به ما یو ادبي خپرونه مخته وړه خپګان به پکې نه وي ودا تفریحي خپرونه یو بله ادبي خپرونه په همغه کې به ما کله ناکله یو شعر تمثیلاو یا به مې یو ټوک ټکاله کول تمثیل له دې غلځې بیا زه د پانتون اول سیمپو په هغه کې وغه ستیج کې ستیج ډرامې وي هلته مې کله کله ملګرو ته تمثیل کاوه د غم سیمپیانو ته او تا کې له دې بیا کله وخت بیا له پانتون څخه را فارغ شوم نو ملګرو به مشاعرې جوړولې ځکه موږ ادبیاتو سیمپو هلته مشاعرې جوړولې ویل په مشاعره کې به زه ډېر غلی ناست وم، ځکه زه له غزني څخه یو دوه درې کسان وو او نور کسانو سره ما ډېر نه پېژندل. بیا چې به کله وخت هغه مشاعرې جوړېدې بیا زه نه ولاړېدم سټیج ته. بل وخت کې یو ملګري مدیر راته وایي چې تاسې ولې نه ولاړېږئ، ولې یو شعر نه وایاست، ځکه تاسې له دې ځایه فارغ شئ، بیا به البته یا به شاعران یاست یا به لیکوالان یاست یا به کوم بل بخش کې کار کوئ. بیا هم ورته وایي چې که زه یو ځل ولاړ شم نو کېدی شي بیا تاسې ته وار رانشي او بیا ما ډېر وځوروي. زموږ همسنفیان وو، همسنفۍ وي، هغو داسې شونډان مسخره غوندې کړل. کله وخت چې ما دا خبرې وکړې داسې په سخن راته ښکاره شو، نو مې ښه وګڼله چې تر زه یو ځل ولاړ شه. نو بیا چې زه کله وخت ولاړ شوم د ټکر صاحب و ناشناس و ځینو نورو بیلتون استاذ دغو سندرې به ما هلته ویلې. چې دا مې ویلې بیا زه دا ملګرو دومره وپېژندلم چې ننګراریان ډېر شوقیان خلک و. بیا منګای سیتار ته به زه ډېر وخت ورسره تلم، هلته به خپل هم داسې نه چې عام مازر کې به موږ سندرې ویلې، ملګري به و بس ویډیو آډیو دا بند و، هغه خپل مجلس مونږ کاوه. نو د دغه ځایه موږ هغه تمثیل یا د خلکو غږ بیا ما پرې کار وکړ او په دې کې مې هغه خپل تر دغه ځایه پورې راورسېد.
دوم پړاو دې دلته شروع کړو، دوم پړاو بیا تا شروع کړو، دغه سټارټ له کوم جو؟
نو دوم پړاو ما ورته اشاره وکړه چې هغه وخت کې دا ژورنالیستان خو یو کار دا لري چې مجبور یې چې خبره ورته وکړي. نو تاسې ما دې ته مجبوروئ چې هغه د ټکر یو تمثیل وکړي، یا د ناشناس یو تمثیل وکړي.
ژوند دې کله نه مړ دې بي د خاورو، وای نه مړ دې نه سړ دې بي د خاورو.
دا ډېر اوږد و. ناشناس بیا هغه یو سندره و زما ډېر زیات خوښېدلې.
ادکې مورې دارو مکوه، ادکې مورې دارو مکوه، زه مې خواږه آشنا په زړه وستله یم، دارو مکوه، چې د وصال د میو وېشو دارو مکوه، سد وصال د میو وېشو دارو مکوه، زه د تقدیر په زولنو تړلی وم، دارو مکوه.
بیلتون به هغه یوه سندره له سلام جان سره ویلي و. وای سلام جان به بیا ویل،
دا د یش خبرې دي خوند کوي شکرې دي، دا د سلام جان سره د بیلتون سندرې دي.
نو دا هغه سندرې وي چې ما هلته تمثیل ول. بده مرغه چې د هغو راباد بیا موږ هم په دې برخه کې ډېر کار ونه کړو، بیا موږ سټیچي ډرامې ته راغلو، نورو بخشو ته هم کار وکړو، دغه هم ورو ورو پرېښودل.
تاسو چې بیا دا سټیج ډرامو ته راغلئ، بیا دا کوم پړاو، کوم وخت و، کومه زمانه وه، او په کومو ډرامو کې هم کار وکړو؟
بیا زه کله چې له پوهنتون څخه راپارغ شوم، نو بیا همدغه بخش کې لومړۍ ډرامه چې بیا ما له پوهنتون له دورې راباد وکړه، د مایوبینو معلولینو موسسې ته ما یوه ډرامه وکړه. بیا هغه سولې ته ما یوه ډرامه لیکلې وه، دغه د حکمتیار راتګ و. هغه وختونو کې حکمتیار راغلی نه و، خو اوازې دا وې چې حکمتیار راځي او مصر یو ځای کېږي. نو دغه وخت کې بیا ما هغه ډرامه ولیکله چې جنګ او سوله یې سر لیکو. هغه زما زوی و، هغه په ډرامه کې هغه ماشتري ته ماشتري کړې وه، او بیا ما ورته وایي چې ته له هېواد ولاړ سه، په هېواد کې ډېر جنګونه دي، راته وایي چې ما ماشتري کړې ده، اوس دې غټه ډله یو ځای کېږي د حکومت سره، او زه به ما به ډېر جنایت کړی چې زه له ماشتري سره بیرون ته ځم. بیا ما ورته زړل چې نه، ته دا یو خیال ده، دا یو سوچ ده، دا یو هسې یو بانه ده، خلق نه راځي. نو دغسې مې ډرامه باور وکړه چې هغه ډرامه چې کله وخت موږ وکړه، دغه هغه پوهنتون له دورې راباد ډرامه وه.
داسې بیا تاسو دا ډرامې وکړې تر دې وړاندې چې موږ د ډرامې په هغه اثراتو، د ډرامې په ځینو نورو اړخونو باندې وغږېږو چې څومره د خلکو ذهنونه جوړوي، دغه وروستۍ ډرامه بیا په کوم ځای کې تاسو وکړه؟
وروستۍ ډرامه خو بیا زه څه وخت مخکې د هنر اونۍ وه په کابل کې، د وزارت اطلاعات فرهنګ له دوري. بیا ما هغه ته ماته له وزارت څخه پیشنهاد وسو د غزنی په نمایندګي باندې زه ورغدم. بیا له نیکه مرغه هلته مې یوه ډرامه وکړه، هغه هم د سولې په باره کې وه. کله چې مې هغه په ځاځي پارک او سرای شمالي کې او پارک زنانه کې هغه هغه ډرامه کله وخت تمثیل کړه، هغه د هلمند چې یو کس د سولې لپاره پرلت سره راغلی و، د هغو سترګې ړندې وې که نه، د هغو بیا کورنۍ ډېر غړي له بین نه تللي وو، له منځه تللي وو، د ده خپل سترګې په چاودنه کې له منځه تللي وې. په همدغه څه باندې بیا ما یوه ورکوټي تمثیلي ټوټه لیکلې وه. تمثیلي ټوټه چې ما هلته اجرا کړه، کوم درې څلور پارکه کې ما تمثیلي ټوټه وکړه، د درې څلور پارکه کې داسې څوک نه و چې د هغو د سترګې لندې نه وي.
تاسو کولی شئ چې د هغې ډرامې یو کوچنۍ برخه د ازادي راډیو اورېدونکو ته وړاندې کړئ؟
هغه وخت کې زه یو دغه یم، یو دړاندر ول ادا کوم، یو خان دی، هغه خان ته زه راځم او ورته وایم چې
خان سولې ته کار وکړئ، خانه زما د کورنۍ ټول غړي رانه جګړې واخیستل، زما مور، زما پلار، زما وړوکی ورور، اما ته ډېر ګران وو خانه. خانه څومره انرژي چې تاسې د خپلو ګټو لپاره مصرفوئ، هماغه انرژي نور نور په افغانانو زړه وسوځوي، هماغه انرژي د سولې په باره کې مصرف کوي.
اکثره چې ما تاسو خبرو کې وایو، تاسو ډېر کار سولې ته کړی دی.
رحمان بابا وایي وای دا دستور ده چې د درد زګروی خیزي کنی څو د رحمان د شاعري. له بده مرغه په افغانستان کې او خپل زما په ټولنه کې ډېر ډېری کسان په یوه بل نامه ووژل شول.
نو دا بیا ستاسو اخري د غټ رانسو کتر دی، بیا وروسته تاسو بل نورې ډرامې بیا وکړي.
نه، کله وخت چې ما دغه ډرامه دلته وکړه، بیا یو کس راغی او ماته یې وویل چې ته راسه موږ سره د سولې سیال ډرامه کې کار وکړه.
دغه سولې سیال ډرامه چیرې ده؟ څه ډول ډرامه ده؟
دا په شمشاد تلویزیون باندې نشریږي. نو دا تېره جمعه باندې ختمه شوه که تاسو فکر کړی وي. هم لیدلی په همدې ډرامه کې وروستي ځل لپاره بیا ما په همدغه سولې سیال ډرامه کې کار کړی.
د دې تر څنګ چې تاسو دغه په کابل کې یا په ننګرهار کې یا تر هغه وړاندې په غزنی کې ډرامې وکړې، تاسو د غزنی اوسېدونکي یاست، تاسو د غزنی ولسونو ته داسې یو ډراما یا شی وړاندې کړی دی چې دوی هم یا ژړولي دي او یا ستاسو په دغه باندې یا هم خندولي دي د ډرامو له لارې؟
ډېرې زیاتې له دې سولو سیال نه راوروسته بیا کله وخت چې ما په ثقافت کې یوه ډرامه وکړه، ډرامه داسې وه چې زه د افغانستان په رول کې وم. لیکنه د دې ټولو ډرامو یوازې له سولو سیال نه رادی خواته د ټولو ډرامو لیکوال بیا زیمه. هغه وخت چې کله وخت زه ثقافت ته راغلم، هغه وخت کې ما د افغانستان رول ادا کړی دی. بیا مې امریکایان جوړ کړي وو چې هغه یو امریکا کې و، هغه د امریکا بیرغ یې ځان باندې اچولی و، روسیا و او چین و، کوم هیوادونه چې د افغانستان په جنگ کې ښکیل دي، هماغه ته مې ټولو ته یو بیرغ جوړ کړ. یعنې د هغو په دا مټ مې لیکلي وو چې روسیا. هغو ته بیا زه راغلم د افغانستان په رول کې، هغه زما لباس و هر څه په وینو ککړ و، کالی مې پری پری و، په ډیر بد وضعیت کې مغه سیمې ځان جوړ کړی و لکه افغانستان چې په دا اوس حالات کې ده. بیا زه راغلم، هغو ته مې زری وکړې چې جنگ بس دی. له هغو وروسته ما تاجک، ازبک، هزاره، پښتون دا جوړ کړي ول چې هغه راغلل، یو په بل باندې لاس کېښودل او ویې ویل چې افغانستان باید له دې حالاته چې وژغورو. دې ډرامې پیغام دا و چې که موږ سره یو موټی سو، نه روسان نه دغه ښکیل هیوادونه هیڅوک هم نشي کولی چې موږ باندې خپلو هدفو ته ورسیږي، خپلو شومو هدفو ته.
دغه ډرامه چې د تاسو وړاندې کوله، تاسو امریکې ته یا بل چا ته یا بل چا ته تاسو خواست کوو څه ډول خواست مو ورته وکړو؟
نور زما سره سوله وکړه، نور په ما کې وسلې مه ازموی، نور بسته، نور زما بچان ما مه یتیمانوه، نور زما ځوانان مه وژنه، نور زما تور سرې مه کونډوه. درته سوال کومه،
ستاد محبت نشې می سر تزی، خدای خبر چې هوش لمانه چر تزی، تتا د قامت دی آینه مشا، تته د قامت دی آینه مشه، نن می اسویلی د زړه بهر تزي، ګرزو د رخصارو په ګرمو پسې، ګرزو د رخصارو په ګرمو پسې، تل ساړه خستي خلک لمر تزي، ګران در سپیلنې شه چې رنزور شوي، دا قصور د د سپیر نظر تزي. د ګران په شیر کې لفظونه، خیال او موضوع ډیر خایسته پیل شوي، نه لفظونه پر موضوع زیاتی او نه هم موضوع پر لفظونه سنگینی کوي. هغه د پښتون وطن انزور ډیر خ وړاندې کړي. د ګران په شیر کې ژور درد پروت دی، احساس او درد یې شیر لاخ کولای کړي. ګران چې د غریبۍ کوم انزور کاغلې، هغه یوازې دی یو غریب د تجربې او خیال په وس کې ده. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې د اکرام الله ګران شیر د هغه په خپل ژبه اورو.
په اور اور لګو یخم جذبه نکړلا، مونږ د رڼا خلکو په ځان را خوره شپه نه کړله، او د محبت د قتل دین له قبانه خیږي، د محبت د قتل دین له قبانه خیږي، مونږ د داسې شیخ په خوله باندې توبه نه کړله. د محبت د قطه دیه د قربان کیږي مونږه د داس شیخ په خله باندې توبه نه کړل او چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي چې مو د زړه تارونه چیړي نو څنګه پورته کړي د وخت د ساز ګوتو په یو هنر نامه نه کړل او مونږه خواږوي شو د خلکو نه ترخه ټولو مونږه خواږوي شو د خلکو نه ترخه ټولو مونږ د روزګار په ستوره ژبه خوله خوږه نه کړله او مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د زلفو په سایه کې سا دمه نه کړله مونږه د ژوند د خوشبیو په تکل رک لیونی مونږه د ګل په سوري خپله سا دمه نه کړله بل کړی کړی د پیرزوینې ستا د ښو بدو کړی کړی د پیرزوینې ستا د ښو بدو د دې زنځیر مو چرته ماته سلسله نه کړله او مسره چې مونږه د یو بل نه جدانو شو ته رومره رومره مونږه د یو بل نه جدا نه شو ته رومره رومره بیا مو هم ګرانه د حالاتو ژبت د نه کړله مونږه د یو بل نه جدا نه شو ته رومره رومره بیا مو هم ګرانه د حالاتو ژبت د نه کړله
परले चिराश नुप टोलो तनु नुराशी सदती तन परमान राशु पूरे वर दकी
جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې او ادب د یو نوموتی ادیب او څېړنکار ملا عبدالباقی ژوندانه ته تم کیږو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچیدلای. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکام تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1240 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوګدا مسنوی د تهذیب الواجبات فل تخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې شپږ سوه بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1268 هجری قمری کال د میزان د 15مې په غنه او همدارنګ د دې کال څخه وروسته په نورو غنو کې هم خبره شوې ده. مل عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلی سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې دغه عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یو یاد شاعر په توګه د دو د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقی ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک ده، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو او د خبرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسو. دی وایي: ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. ټوپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیر کړه، پڅه توره دې تیر کړه، کدی رب ته تنده سپین دی.
د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې شاعر او سندرغاړي کرن خان ته غوښیږو چې نظم یې ډکلمه کړي.
دې خار د رنگینو سره بلد نو ما، زه د دې خار د تماشو سره بلد نو ما. زه په دې خار کې یک تنها او مد کلی سړې، زه په دې خار کې پژړا او مد کلی سړې. زما په کلی کې سحر او مازیګر او شپوا کیسه ترخوا، خو د کلی می هوا خوګوا. رو رو پیدا سے چھڑک را پریوت د نظر اخکار شو سر بدے سخو گوم خمونگ لرا و برخکار شو. رنا تیارے تلاڑا لند و گدے تلاڑا، حغا حغے تلاڑا خوگا ترخے تلاڑا، آخر مکڑی اکڑے بس در پدر شو خلق تگی او نهر شو خلق، کور نه بهر شو خلق، افسوس او تر شو خلق. په مصیبت کې ویرا بل مصیبت جوړوي، زهم په دغه مصیبت کې مصیبت واغستم کلا، هیبت واغستم کلا، غیرت واغستم، ورسره ورسره سپیره غربت واغستم. کلے میں پریخو خور او رور میں پریخوا، کلے میں پریخو خور او رور میں پریخوا، اے لنڈا دا چھ خوگا مور میں پریخوا. یو سو یارانو چھ ساتھ لمائے، یو سو کسانو چھ رٹ لمائے، جوان تیرے دو خپو ہے دم پہرسا، پٹ پٹ وزان لجڑے دم پہرسا. ما خ محنت کړې ده، ما خ همت کړې ده، ما په ځان په غم کې ټول ټولش پو جړل، ډېر به مې پټو کله کله په ښکارو جړل، کله اخبار تزغلا، کله بل کار تزغلا، کله نهرو د شاو، کله بهارو د شاو، کله سندرې جوړول، کله شعرونه لیکل، کله په لاس کله کتاب کې خپل دردونه لیکل. لک شانت امن راغ زمونگ کڑے واپس لاڑے ہو زتے پاتے شما،
مالدی خار لو یا ناما او لو شهرت را کړه خدا منا چا محبت او چا نفرت را کړه مال دی خار لو یا ناما او لو شهرت را کړه خدا منا چا محبت او چا نفرت را کړه ما د دی خار نه د تمام دنیا سیل کړه دے ز په دی خار فخر کوم زیش تکړه ما اوس سقی سشویدا سہادی سشویدا سویم اشپد چیرے گم پکی مانا اکثر خواگ دوستان خفشی چی دوی رضا کم نو روریان خفشی ہر سب ٹکشی خدا نہ ٹکی گی چی حس بے حسد جانان خفشی ما پٹپو کے غم پا گوتکڑلو او غم میں ہر طرف مات زان بے سو کخکاری زکا چی ما دغا خطا کڑی دا ما تا سر دخپل میں نی انتہا کڑی دا تالا پکار دی چی ازار مکڑی تالا پکار دی چی سنگسار مکڑی خوے افسوس زما پا مین پائے دلیا یو جواب خوراکا زما دا عمر دا دردنو لگ حساب خوراکا چی تا سون پی جندم کا حالات بدل شو زہم آغیم خستا سو مینا و خیالات بدل شو زبا پا یو غم کی دا ٹو لغمون اون غاڑما زبا پا سر سر تور دے خپل خودے تو جاڑما زبا زارو کما و زبا زان لزور ور کما زبا دا غونه دی خپل زړه لای او سو نور ورکم زبا دیشته شور ل د خپل درد شور ورکم اے زبا چغه کم او ځان لب پی غور ورکم خپل ارمان او پاتل بنور شعرونه لیکم د نن نه پس با پلاس نه د چا نومونه لیکم کچا تپوس کو چې هغه څنګه دی هغه څنګه دا کچا تپوس کو چې هغه څنګه دی هغه څنګه دا زبې خار ته ګوت نه نی سمې زبې یار ته ګوت نه نی سمې خور رو رو پلار تا گوت ننی سما خپل نصیب خوار تا گوت ننی سما جواب می داده و حقیقت هم داده زما آخر فیصله داده چی هغه ټول بوتان می مات کرده هغه ټول یاران می پریخول چی لمان بچا پیرو زیزان لرلی دلم چی زخاد و مدوی خاد و زنی مدوی عباد دی هغه ټول بوتان می مات کرده هغه ټول یاران
بوتان می مات کرده زیستره بس پائما نن میں ہگا جب پریکڑا چد دوی سنا پھلکڑا نن میں ہگا تندے مات چد دوی پپو کی پوتو نن میں ہگا اوستر گی وستے چپیو خائس پسیوی نن میں ہگا مینا پریخوا چپ زرو او شو تو نن می ها غاز را ټولک چې د دوی د لاس خورو نن می ها غا سړې مړک نن می ها غا سړې مړک قبر زورور اشنا په ګوره کې پخلا کما او یار په خوده کمه هری